دوی به جسوی ده ازادی راژیو درن و دوستانو السلام علیکم. پا دی خبرونه که ده افغانستان و سیمی پر حالات و تاست معلومات ورانده کو و باوری چه ده هلمند پاسنگین ولسوالی که جگل اوس ده ده ولایت چلور و نور ولسوالی تغزیدل ده و ده هلمند والی ویاند وی چه تقریبا ده ده ولایت پا شمالی سیمو که جنگ په شدت روان دی. په دې خبرونه کې به د ناتو د مشرانو له غونډې چې په بروکسل کې روانه ده تاسو ته معلومات درکړو. نن یې د روسیې په حالاتو باندې خبرې کړې دي، خو د ټولو رپورټونو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. اول د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې هم د خبرونو سرچکه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د دوی په ولایتي دفترونو کې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدګۍ چارې نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د کابل پولیس وایي چې تېره شپه د کابل پر ښار دوه راکټي بریدونه د یوې میرمنې په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان کړي دي. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي د پاکستان له شمالي وزیرستان خوست ولایت ته راغلو کډوالو ته لازم روغتیایي اسانتیاوي برابرې کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د دوی په ولایتي دفترونو کې انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدګۍ چارې نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د کمیسیون وایي نادر محسنی نن په کابل کې خبر اعلان تول د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه کولای سي تر اعلان سوي وخت دو اویا ساعت وروسته د سفسو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتونکي سي.
امروز با ختم زمان رسیدگی های ولایت
دیوای نن د ولایتي رسیدګوی د وخت په ختمې دو سره کولای سي د یاد وخت په ختمې دو سره د سینا پښتل وخت په نظر کې ونیسي. دو اویا ساعت وخت ورکول سوی دی چې د قانون پرونا کې د ولایتي کمیسیونونو د پریکړه پاړه د سینا وښتنه وکړي
تقاضای استیناف وکونه.
شغلی محسن زیاته کړی چې د سینا پښتني دورې تر ختمې دو وروسته د ولایتي کمیسیونونو د فیصلو پاړه هیڅ ډول اعتراض دوی ته د منلو نه دی. هغه زیاته کړه چې د ولایتي کمیسیونونو پریکړې کتی دي او هیڅ ډول تغییر پکې ناراضي. د کابل پولیس وایي چې تېره شپه د کابل پر ښار دوه راکټي بریدونه د یوې میرمنې په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت استانګزي ازادي راډیو ټول د راکټونو تېره شپه د ناصرګن ځای د کابل پر ښار راټول سوي دي.
کیا کسی
راکت ها در ساحات میدان هوایی کابل دی وای چې یو د دوه راکټونو څخه د کابل هوایی ډګر ته نږدې لګیدلی دی چې تر دا مهاله د اوښ زیان په اړه موږ معلومات نه لرو. او یو بل د دې راکټونو د پولیسو د لسمی امنیتي حوزې سره د هوایی بلاکونو سره پر یو کور لګیدلی چې د یوې میرمنې په ګډون یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. شاغلی سنګزی ول تر دا مهاله د یادې پیښ په تړاو څوک نه نیول سوی، خو په اړه څېړنې روانې دي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې د مین چاودنې له امله څلور ملکي کسان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. د دولت آباد ولسوال عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ټول چې دغه مین نن سهار د یادې ولسوالۍ په امنیتي کمربند کې انفجار کړی دی. تر اوسه دغه چاودنې مسلط چپه غاړه نه دی اخیستی. او د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان له شمالي وزیرستان خوست ولایت ته د راغلو کډوالو ته لازمي روغتیايي اسانتیاوي برابر کړي دي. د دغه وزارت لخوا خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د خوست په ګوربوز ولسوالۍ کې د یادو کډوالو په کمپ کې یو روغتون چې اړینې اسانتیاوي لري جوړ سوی دی. د چارواکو وینا له شمالي وزیرستان نه راغلو کډوالو ته د خوست د ګلان دشتې په کمپ کې د څښاک د پاکو اوبو برابرولو لپاره یو ساکندل سوي چې د کډوالو سلګونو کورنۍ ترې استفاده کوي. د امنیت روغتیا وزارت وایي شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د عملیاتو له پیل وروسته خوست درې جزره تنه راغلي دي. تر دې وړاندې د خوست چارواکو له شمالي وزیرستان د راغلو کډوالو سره د افغان حکومت او نورو مرستندو ادارو د مرستې غوښتنه کړې وه. د خبرونو پای
له قاهره څخه راپور نو وای دغه شهر په متروګان یا زمزکی لاندې بسونو په تمځایونو کې داسې محل بمی چودنې سوي چې د خلکو بیروبار پکې ډیر و. د فرانسې خبري ایجنسی او پولیس له قبل ویلي چې څلور بمونه چې په کور کې جوړ سوي په دریو تمځایونو کې په څو دقیقو کې یو په بل پسې وچاودېدل. در پرونه لمخه لشت لږ دوه تنه پدې پیښو کې جوړ شوی دی. دغه پیښه د قاهرې په مرکزی ختیځ او شمالي سیمو کې شوی دی. په مصر کې ورسته لاغه چې د 2013 په جولای کې د دغه هیواد په خوانی منتخب ولسمشر محمد مرسی د پوز لخوا لواکل لري کړی سو تر ډیره پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. د پوز په ملاتړ حکومت د مرسی اخوان المسلمین په دې ناکراریو کې ګرم بولي او دا یو تروریستي ډله بولي، خو اخوان المسلمین په پرله پسې ډول په دې ډول ناکراریو کې لاس لرل ردوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په برکسل کې د یو د عراق په تازه وضعیت د تړون لاستازو سره خبرې کوي. جان کری تیره ورځ ناوخته برکسل ته له رسېدو وروسته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مسؤلې کاترین اشتن سره ولیدل. شغلی کری له عراق څخه برکسل ته ورسېد. نوموړي په عراق کې د کردستان د خپلواکې سیمې له مشرانو او له هغې یوه ورځ وړاندې په بغداد کې له صدراعظم نوري المالکي سره وکتل. د عراق د کردستان سیمې مشر له جان کری سره د کتنې په پیل کې وویل چې موږ له یوه نوي حقیقت او نوي عراق سره مخامخ یو. د مسعود برزانی په وینا دا ګرانه ده چې فکر وسی عراقیان به یو موټی پاتې کیږي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي په عراق کې یوازې پر روانه جون میاشت کې د جګړو له امله 1050 کسان چې زیاتره ملکیان دي وژل شوي دي. په لیبیا کې خلک نن د پارلمان د نوي غړو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړه. چارواکي هیله مندي چې په تیلو غني دا هیواد بچي د پخواني واکمن معمر قذافي له وژل کېدو وروسته ناکراره دی له موجوده ګډوډۍ راووځي. په نننیو پارلماني انتخاباتو کې 1.5 میلیون کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. دا د 2012 کال د لیبیا د لومړنیو آزادو انتخاباتو چې 2.8 میلیونه کسانو نومونه رجستر کړي وو تقریبا نیمایي راځي. د لیبیا پارلمان 200 څوکۍ لري او دا ځل به یې نوم د ملي اسمبلۍ پر ځای د استازو جرګه وي. په پارلمان کې د ښځینه غړو لپاره 2.5 څوکۍ ځانګړې شوي دي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي ناتو به د ګرجستان لپاره د داسې اساسي مرستو زمینه برابره کړي چې دغه هیواد د ناتو متحدینو ته لا نور هم نږدې کړي. راسموسن د خبرې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخ کړي دي. د وی موږ پر دې اصل موافقه لرو چې د ګرجستان لپاره به هغه د پام وړ مرستې برابرې کړو چې د هیواد ناتو ته نږدې کړي. موږ به د دې کار پر لومړنیو پړاوونو په راتلونکو اونیو کې کار پیل کړو. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ګډون لري. شغلی راسموسن نور جزئیات ورنه کړي چې ناتو به ګرجستان ته پر څه وړاندیزونو موافقه وکړي، خو تر دې وړاندې داسې ویل کېده چې په دې سره به د ناتو د غړیتوب لپاره د ګرجستان رسمي پړاوونه لنډ سي. دا هغه څه دي چې ګرجستاني هیله درلوده. نوموړي دغه راز ویل چې د ناتو متحدین به تر راتلونکي کال تر پایه پرېکړه وکړي چې مونتینګرو ته له ناتو سره د یو ځای کېدو بلنه ورکوي کنه. راسموسن زیاته کړه چې ناتو به پرې داسې اوږدمهاله مرستې هم موافقه وکړي چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو خپله پوځي وړتیا ورغوي. د اوکراین یو چارواکی وویل روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین د پوځ یو هلیکوپتره د سلویانسک ښار ته نږدې راغورځولې ده. د اوکراین د امنیتي ځواکونو ویاند ولادیسلاف سلیزنیوف په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې په ام آی اته هلیکوپتر کې 9 تنه سپاره وه او ټول په دې پیښه کې وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له مشرانو جرګې وغوښتل چې له ده څخه هغه واک واخلي چې له مخې یې ده ته په اوکراین کې د پوځي مداخلې اجازه ورکړل شوې ده. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې پرون په ویانا کې دا خبره هم وکړه چې روسیه به په اوکراین کې د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په روسیې ژبه خبرې کوي. ټاکل شوې ده چې سناتوران نن د ولسمشر دغه صلاحیت لغوه کړي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې یو ساعت کې به واوري چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ په ګډون په لښته رژه څلور ولسوالۍ کې شدید جګړه روانه ده.
لومړی د نبزاد ولسوالۍ ده، سنگین ولسوالۍ ده، کچکی ولسوالۍ ده او مسقله ولسوالۍ دي چې په دې شم
په دې خبرونه کې به همدارز واوري چې د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالاتو خپل زیاته پاملرنه عراق ته کړې ده او یو ور بیا په افغانستان کې روان سیاسي او پوځي حالات د عراق د چارو تر تاثیر لاندې راغلي دي. د افغانستان په مسایلو علاوه په دې خبرونه کې د کابل د ننچا پروسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به د ناتو د عمومي منشي د نننی خبری کانفرنس د جزئیاتو خبر درکړو. د ناتو عمومي منشي اندروس فوغ راسموسن ویل چې د ناتو د سازمان دروازې پرانیست دي او هیڅ ترېمګړی هیواد د دې سازمان د پراختیا حق نشي ویټو کولای. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو، د حقیقت څه شی دی او د انصاف پلټ کې. نو د دغه ټولو مطالبو د اوریدلو لپاره لطفا سره اوسئ. پر نړیوالو مسایلو نور رپورټونه هم لرو، او په پېښور کې به د درنې چاودن د پرونی د تیر شپې د حمله رپورټ هم درته وړاندې کړو. خو اول له افغانستانه پیل کوو. د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه اوس جګړه څلور نور ولسوالۍ ته غځېدلې ده. د هلمند والی ویان نن په خبری کنفرانس کې وویل چې وسلوالو د کندهار له شمیر ولسوالیو څخه خپل اکمالات پوره کړی دي او په څلورو شمالي ولسوالیو کې جنگ روان دی. دوی ویلي چې وسلوال غواړي د دې لارې څخه د افغانستان شمالي ولایتونو د افغانستان نورو سیمو ته د نامنې لمن وغځوي. په هلمند کې د مدني ټولنې استادو پر حکومت ژغ کړی دی چې د دغه پراخیدونکو جګړې مخنیوي دی وکړي کنه وضعیت به خراب شي. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی نن د هلمند د والد ویاند خبري غونډه ته ورغلی وو او له هغه ځای معلومات وړاندې کوي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک کړی ویګړي خبرناست پر محل وول د سنگینو لسوالی جګړه چې د تیرو پنځور ورځې دوام لري څلور ولسوالی ته پراخه شوې ده. ځواک وویل وسلوال غواړي نوزاد سنگین مساکله او کجکی ولسوالی کې مرکزونه جوړ کړي او د غزه د هلمند نور سیمه کندهار او په خاص ډول شمالي ولایتونو ته نام نیو غزبي.
وسلوال مخارجینو خپل عملیات د هلمند په ځینو سیمو کې پلان اچولی دي چې په جنوبي شمالي هلمند راځي چې د شمالي هلمند په ځینو ساحاتو کې دومره د نوزاد ولسوالی ده، سنگین ولسوالی ده، کجکی ولسوالی ده او مساقله ولسوالی دي چې په دیشم تاریخ کې د سنگین او نوزاد ولسوالی کې د ځینې پوستو او ځینې سیمو خپل تحرکات شروع کړي دي او خپلې حملې شروع کړي او همداشان تیر ورځ څلور بجې په مساقله ولسوالی د کندور او یتیم چیټ ساحو کې او نن ورځ سهار اووه بجې د کجکی ولسوالی په ځینې ساحو باندې حملې شروع کړي دي.
تیر کال هم په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پیل شوې جګړه شپږ میاشتې روانه وه. خو دا ځل پیل شوې جګړه ویل کېږي سخته ده او تر دې دمه د ملکي کسانو په ګډون د جنگ دواړو غاړو ته درنه تلفات مغوښتي دي. د والي ویند وویل افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي خو وسلوال سخت مقاومت کوي. په دې متواتي کانفرنس کې د ولایتي شورا وکیل عطاوله افغان هم خبرې وکړې. ویل وسلوال غواړي په دې سیمو کې د کوکنارو کښت او قاچاق ته لاره هوار کړي او د غور او بدغیس لاره پر هلمند، پاکستان او ایران ته د نشي توکو د قاچاق لار پرانیزي.
سنگین ولسوالی کې چې دا اوس جنگ روان دی یا طالبان په دې باندې زور کوي چې باید دا ولسوالی د دې تر ولکې لاندې راشي. دلته د دوی هغه د تاریاکو اصیلات ټول رسېدلي دي، د شمالي هلمند، د جنوبي هلمند. نو پر دغه ولسوالۍ باندې چې دوی زور کړی دی دا یوازې د دوی غوښتنه دا ده چې د دوی د قاچاقو لپاره لا خلاص.
هغول په دې جګړه کې مافیایي کړی هم لاس لري او غواړي په شمالي هلمند کې د نشیتو کو کچاک او پروسس لپاره مرکزونه جوړ کړي. ول کې جواز سنگین کې سلګونه کورنۍ د خپل کورونو څخه بيزاري سوي دي چې مرسته ته اړتیا لري. په دې مطبوعاتي کانفرنس کې د مدني بنسټونو په ستاسو سردار محمد همدرد خبرې وکړي. ویل په سیمه کې سلګونه کورنۍ بيزاري سوي دي. د ول ملکي کسان مړي او ټپيان لري چې د جنگونو لامل یې تر روغتیاي مرکزونو پورې نسی رسولي.
غوښتنه مو ده د افغانستان د مرکزي حکومت څخه د هلمند پر ولس باندې زروش کوو ستوري یا نګیر مړی ته پراته دي نو څه پرته چې هغه شخص کړی او د دې ترڅنګ کوم کورنۍ چې ماجر سوي دي اطراف ته تللی یو چې د شوته هلته د ژوند هیڅ ځای ستوري امکانات نشته. نو دې لپاره هیڅ نه سوي. ما مخکې هم وویل چې لوی ناورین دی.
د کانفرنس ګډونکوونکو پر مرستندوی درو مرکزی حکومت ژغ وکړ چې په شمالي هلمند کې رواني جګړې او نورین ته جدي پاملرنه وکړي. نوزاد، مساکله، سنگین او کجکی ولسوالۍ په خپل منځ او د کندهار په شمول د هیواد د شمالي ولایتونو سره ګډه پوله لري چې د خپل ستراتیژیک موقعیت او غرنیتوب له امله د وسلوالو لپاره د پټنځایونو شې امکانات لري.
په هلمند کې پر امنیتي وضعیت باندې تاسو د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایی رپورت واورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ په پاڼه ورسی او هلته په دې ارتباط نور جزئیات ترلاسه کړئ. د یادونې وړ بولم چې تیر شپه وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا سیمه کې د پاچاخان په نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای پر الوتکه باندې په داسې وخت کې ډزې وکړې چې مسافر له الوتکې څخه د راکښت کېدو په حال کې و. په دې حمله کې یوه مسافره ښځه وژل شوې ده او دوه د پی آی ای کارکوونکي زخمیان شوي دي. دغه رپورټ به په همدې خپرونه کې وروسته درته وړاندې کړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو واستاسي په ډیر اسانه پر انټرنیټ په مختلفو برخو کې پیدا کولای شئ. پر فیسبوک ستا، پر ټوئیټر ستا، او تاسو کولای شئ چې دغه دواړو لارو ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستئ او خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د افغانستان د نننه د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات یو ور بیا عراق ته خپل پام زیات کړی دی او شایي دغه حالت د افغانستان پر حالاتو باندې ناوړه غیز وکړي. دوی وايي په دې ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره د امریکا پوځي ملکي مرستې کم شي او دا به د افغانستان پر امنیت هم منفي غیز ولري. د عراق څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته د عراق او شام اسلامي دولت وسلوال یا داعش د عراق په ځینې مهمو شارونو کې پرمختګ وکړ او دغه هیواد ځینې لوی شارونه یې ونیول. تر دې وروسته یو ور بیا د امریکا متحده ایالاتو عراق خپل پام زیات کړی او د امریکا د حکومت پوځي او ملکی سلاکاران له عراق سره د دغو سنی وسلوالو په وړاندې په مبارزه کې د عاجلو مرستو په ارتباط غور کوي. نو دا به په افغانستان باندې په دقیق ډول څه اغیز ولري؟ د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان یو تحلیلي رپورت لري او دغه مسلې ته کتنه کړې ده.
د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وای د عراق او افغانستان روان کړکېچن حالات تر ډیره سره ورته دي او که د افغانستان په اوسنۍ حساسو شرایطو کې د امریکا پام عراق ته واوړي نو افغانستان به د عراق په اوسنۍ سرنوشت اخته شي. د پوځي چارو کارپو جنرال امر الله امان د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل عراق ته د امریکا پام ګرځیدل خای د افغانستان د هریدو سبب شي.
دا ډیر بدغیزه آینده کې لري او د بودیجی کمیدل تاسو پیږئ چې موږ امنیتی سکتور ته د معاش خبره ده، د دولتي ارګانونو د معاشو خبره ده، د یاشو د باتي خبره ده. دا ټوله که قطعیږي زه ګومان کوم چې هغه نورین به د منطقه کې پیدا شي چې امریکا به تخپل ټول نکړي.
د یو شمېر راپورونو له مخې د عراق له حکومت سره د مرستې په هدف امریکا د افغانستان لپاره د ځنګړې شوې بودیجی او برخه هغه هوا ته ورکړی ده. له عراق نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په عراق او شام کې د اسلامي دولت داعش په نوم د یوې ډلې جنګیالیو په عراق کې مهمې سیمې ونیولې. عراق ته د جنګیالیو د پشاتنبولو لپاره له امریکا نه پوځي مرسته وغوښته. د امریکا دفاع وزارت وایي د داعش ډلې د لمنځوړلو په هدف یې عراق ته یو شمېر امریکایي پوځي سلاکاران استولې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي هغه لاسوهنې او جګړې چې په عراق کې روانې دي د افغانستان له حالاتو سره ورته والی لري. جاوید کوهستانی وایي کله افغانستان د امریکا پام عراق ته واوړي نو له افغانستان سره د دغه هیواد مرستې به کمې شي او په افغان حکومت غا کوي چې امریکا سره د خپل اړیکې ورغوي او افغانستان د عراق په څیر له ناورین سره مخامخ نه کړي.
دغه مداخله چلته شوی ده دا ډیر مشابه دی افغانستان سره ککله افغانستان کې ایالات متحده کومکونه کم شي یا تلون امضا نشي د دې قواو د افغانستان راووزي. زه فکر کوم چې دا بودیجه چې دوی ته ورکړل شوی ده که بیرته افغانان دپاره زمینه د دې بودیجه د دې کومکونو د دې بازنگری و نشي افغانستان ممکن دی په آینده بحران ته وځي.
د امریکایي چارواکو د سرګندونو لمخې کچیر افغان حکومت له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک نکړي نو د امریکا د ډیپلوماټیکو مرکزونو او لساتونکو پرته به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. کارپوهان په داس حال کې له افغانستان نه عراق ته د امریکا د پام اړولو په اړه اندېښنه لري چې تر دې وړاندې په وار وار نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه امریکا افغان ولس ته ډاډ ورکړی و چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې به دغه هیواد یوازې نه پرېږدي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو کولی شئ په دغه ټولو مسایلو چې د راډیو څخه خبریږي پر د انټرنیټ له لارې خپل نظر څرګند کړئ. تاسو فیسبوک ته ورسئ او ټویټر ته ورسئ او په دې اړه چې څه فکر کوئ له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړئ. د ناټو په عمومي منشي او پایساف کې د شمول هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن په بروکسل کې د افغانستان پر مسله خبرې کوي. په دې غونډه کې به د روان کال تر پای د ناټو د محارب ماموریت ته پای ته رسیدو او د دې سازمان د نوي ماموریت په اړه چې له نوي میلادي کال څخه به پیلېږي خبرې وسی. په دې اړه رپورټ وروسته درته لرو. سملاسي بیا هم پر همدې مسله پاتې یو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دغه هیواد د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال جان کمپل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان دندې ته نومولې دي. دغه نوې جنرال باید د امریکا د سنا له خوا تایید شي ترڅو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومنداني ترلاسه کړي او په دې ارتباط په کار پیل وکړي. دا چې دغه نوې جنرال معرفي کېدل په افغانستان کې پر حالاتو څرغیز ولري او د امریکایي ځواکونو پر ماموریت به څرغیز لري. اسوسییټډ پرس اژانس په دې ارتباط یو راپور خپل کړی چې نقه الکوزینو ستیاو مهم برخې وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد د پوز د لوی درستیز مرستیال جنرال جان کمپل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په دندې نومول دی. جنرال کمپل په 2013 کال کې په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د 101 نمبر فرقې د ځواکونو د ځای په ځای کېدو چارې پر مخ وړې وي. جنرال کمپل به په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو څارنه وکړي او له نوي افغان حکومت سره به کار وکړي چې خپل پوز او مربوط وزارتونه غښتلي کړي. جنرال جان کمپل به د جنرال جوزف ډینفورد پر ځای چې د 2013 کال د فبروري میاشتې راهیسې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه پر مخ وړي وټاکل شي. جنرال ډینفورد به د امریکا د سمندري ځواک د قومندان په دندې وټاکل شي. اسوسییټډ پرس اژانس لیکي جنرال کمپل د افغانستان په ختیځ کې په داسې حال کې د امریکا د 101 هوایي ځواک د قطعاتو مشري کړې و چې په سیمه کې د وسلوالو جګړو سخت زور اخیستی و او افغانستان ته د نورو اضافي امریکایي عسکرو پر رسیدو سره شخړې راکمه شوې وې. 101 فرقې په افغانستان کې له 113 زیات عسکر لاسه ورکړي و چې دا شمیر د ویتنام له جګړې راهیسې د امریکا د پوځ تر ټولو ستر ضایعات ګڼل شوی دی. جمهور رئیس باراک اوباما د غراز د سمندري ځواک پیلوټ امیر البحر بل ګورتنی چې شاوخوا 15400 الوتنې کړي په کولارادو ایالت کې د امریکا د شمال قومندې او د امریکا د شمال فضائي دفاع د قومندانۍ د مشر په دندې نومول دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دریم کس د پوځ جنرال جوزف ووتل د فلوریدا ایالت په ټمپا کې د امریکا د خاصو عملیاتو د قومندانۍ د مشر په دندې نومول دی. جنرال ووتل به د امیر البحر ویلیام مکراوین پر ځای شي. د 2013 کال مې میاشت کې په پاکستان کې د اسامه ابن لادن د وژنې عملیات پلان او پرمخ وړي وو ټاکل شي. جنرال مکراوین چې د 2013 کال اگست میاشت راهیسې د امریکا د خاصو عملیاتو د قومندانۍ د مشر په توګه کار کوي تقاعد ته سوق کیږي. دغه راز د امریکایي بریدمن بووی برګدال په خوشی کېدو کې چې په افغانستان کې د طالبانو سره بندي وو زیات کار کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
دا ازادي رادیو درنو دوستانو د نن ورځې خبرونه به مو د ماښام تر وو بجو پوری وي. ورسته به په در یو ساعت خبرونه کې چې تر درو بجو ده د حقیقت صدای او د انصاف پلټکی پروګرامونه درته وړاندې کوو. په دغو دواړو پروګرامونو کې پر داسې مسایلو خبرې کیږي چې هغه د بشري حقوقو سره ارتباط لري. د دې خبرونه بل مطلب مو له پېښور څخه د 13 شپه په پېښور کې په یو مسافر وونکی الوتکه باندې چې د پچخان پر نړیوال هوایي ډګر د ښکته کېدو په حال کې و دزي وسوې. په دغه حمله کې یو شزه ووژل سو او د پاکستان د نړیوال هوایي چلند PIA دوه کارکونکي زخمیانی سوي دي. د پېښور د هوایي ډګر ویاند مسعود تاجور ازادي راډیو ته ویلي چې د غیالوتکه له سعودي عربستان پېښور ته حرکت کړی وو او شتلجه یو سلو اته تنه کسان پکې سپارو. د ازادي راډیو خبريال به په دې ارتباط له پېښور نور معلومات وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پیښور امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبې په شپه د پیښور پر نړیوال هوایي ډګر د کیناستو پر مهال د پاکستان د هوایي چلند یا پی آی پر مسافر وړونکي الوتکې ډزې شوي چې په ترڅ کې لږ تر لږه یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د پی آی دغه الوتکه د سعودي عربستان له ریاض ښار څخه پیښور ته روانه وه چې نږدې 130 مسافر پکې ناست وو. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یوه ښځینه مسافره وژل شوې او دوه ټپیان د الوتکې عمله ده چې د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. د پاکستان د هوایي چلند د ادارې ویان مشهود تاجور تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل پر الوتکې هغه مهال ډزې وشوې چې د کیناستو لپاره یې خپل ټایرونه پرانیستي وو او له ځمکې څخه یوازې 100 متره پورته وه. او په خبره یې چې پر الوتکې له 2 تر 10 پورې مرمۍ لګېدلي چې له امله یې دغه الوتکې ته سخت زیان اوښتی او دا مهال د پیښور پر نړیوال هوایي ډګر کې ولاړه ده. ماشوخیل او سلیمان خیلو کې تلاشی عملیات پیل کړي او نږدې 200 مشکوک کسانی نیولي چې د پښتون لپاره نامعلوم ځای ته لېږدول دي. دا په خیبر پښتونخوا کې د مسافرو پر الوتکې د کیناستو پر مهال د بریټ لومړی او خنده پیښه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت پاته منیټه د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې هم د دې ښار پر نړیوال هوایي ډګر ډلیز وسلوال بریټ شو چې په ترڅ کې د پاکستاني ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شو. د پاکستان حکومت د کراچۍ پر هوایي ډګر تر بریټ وروسته د ډیورنډ کرښې ته سیرمه د شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي او ادعا کوي چې دغو عملیاتو په لومړۍ ورځ هغه ازبک جنګیالي له منځه وړي چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر یې برید کړی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په پیښور کې د مسافرو پر الوتکې برید غندلی او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي چې په دې لړ کې د جدي څېړنې وکړي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط نور معلومات زموږ پر ویب پاڼه باندې ترلاسه کړئ. تاسو د ذبیح الله شفق رپورټ اورید له پېښوره.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو مهلت نن شپه په 12 بجو پای ته رسیږي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې اوس هم په اکثر ولایتونو کې د شکایتونو څیړل پای ته رسیدلي او مرکزي دفتر ته د ولایتي دفترونو د پریکړو د استولو لړۍ پیل شوې ده. د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو په ارتباط د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په ولایتي دفترونو کې څه باندې 2000 شکایتونه ثبت شوي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمنځ د اعتماد رامنځته کول او د اندېښنو د لرې کولو په نیت د پکتیکا، خوست، نورستان او غور ولایتونو د 10% رایو د بیا شمیرلو پروسه روانه ده. په دې ارتباط به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې تاسو ته په تفصیل معلومات درکړو. د ناتو او پایساف کې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان پر مسله خبرې کوي. په دې غونډه کې به روان کال تر پای د ناتو د محارب ماموریت ته پای ته رسیدو او د دې سازمان د نوي ماموریت په اړه چې له نوي میلادي کال څخه به پیلېږي خبرې وسی. البته په افغانستان کې د ناتو د تړون د نوي ماموریت پیل د افغانستان د نوي حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په لاسلیک پورې هم تړلې خبره ده. د ناتو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن د دغه غونډې مخکې وویل چې په دې غونډه کې به د نوي ماموریت لپاره پر تیاریو خبرې وسی او هم به د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې د نړیوالې ټولنې ژمنې یو اربیا تکرار سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تیره شپه د اوکراین پر وضعیت له روسیې سره د دې سازمان د اړیکو په ناتو کې د نویو هیوادونو د غړیتوب په اړه خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وویل چې د ناتو دروازې د هیوادونو پر مخ خلاصې او هیڅ درېمګړی هیواد نسی کولای چې د پراختیا لپاره د ناتو دغه حق ویټو کړي. د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوري په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي وایي تر اوسه پورې هیڅ داسې نښې نښانې نه لیدل کېږي چې روس چیرې پر خپلو نړیوالو ژمنو عمل کړی وي. د ناتو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن دا خبره نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په دوهمه ورځ خبرلاندې وکړه. راسموسن وویل موږ وینو چې روسیه د اوکراین پر ضد د جګړې له یوې نوې بڼې څخه کار اخلي. موږ هم پر دې خبرې کوو چې په څه ډول کولی شو مبهم ګواښونه سم در کړو او په اوږده مهال کې په وړاندې څه ډول اقدام کولی شو. راسموسن وویل پر اوکراین د روسیې یرغل په سیمه کې امنیتي وضعیت بدل کړی دی. راسموسن زیاته کړه په دې غونډه کې به له روسیې سره د عملي همکارۍ د څرنګوالي په اړه چې پر اوکراین د دې هېواد یرغل له امله ځنډېدلې خبرې وشي. ناتو وروسته له هغې له موسکو سره همکاري وځنډوله چې روسیې د اوکراین د کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د ناتو سرمنشي دغه راز وویل موږ به له اوکراین سره د مرستو د یوه نوي صندوق په ګډون د اوږدې مودې ملاتړ لپاره د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وکړو. راسموسن د ناتو ورخلاص پالیسي د دې سازمان تاریخي بریالیتوب وباله او زیاته کړه چې له ناتو سره د نویو هېوادونو د یو ځای کېدو لپاره د دې سازمان ور د ټولو پر مخ به خلاص پاتې شي. هغه وویل د ویلز په سرمشریزه کې به چې په سپتمبر کې جوړیږي دغه پرمختګونه وستایل شي. د ناتو سرمنشي وویل نن په غونډه کې د ویلز د سرمشریزې لپاره پر تیاریو هم خبرې کېږي. هغه وویل د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تېره شپه دغې پالیسۍ او له دې سازمان سره د ختیځې اروپا د څلورو هېوادونو د یو ځای کېدو د غوښتنې په چاره کې د پرمختګونو په اړه هر اړخیز بحث وکړ. ګورجستان، بوسنیا هرزګوینا، مونتنیګرو او مکدونیا غواړي چې د ناتو غړیتوب حاصل کړي.
دا د ازادي راډیو خبریال نور یاس نوري چې د ناتو له مرکزه یې په دې مسله باندې رپورټ وړاندې کاوه. او اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د دوی په ولایتي دفترونو کې د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې چارې نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. د کابل پولیس وایي چې تېره شپه د کابل پر ښار دوه راکټي بریدونو د یوې میرمنې په ګډون څلور ملکي کسان ټپیان کړي دي. د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې له امله څلور ملکي کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خوست ولایت کې هغو کډوالو ته روغتیا اسانتیاوې رسولي چې د شمالي وزیرستان له وروستیو کډوډیو ورتښتېدل دي. د قاهرې په متروګانو کې په پرله پسې بمی چاودنو کې دوه تنه ټپیان شوي دي. په لیبیا کې خلک نن د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړه. د ناتو سرمنشي اندرس فوګراس موسنوي ناتو به د ګورجستان لپاره د داسې اساسي مرستو زمينه برابر کړي چې د غیوا د ناتو متحدینو ته لنور هم نږدې کړي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په برکسل کې د یو د عراق په تازه وضعیت د تړون لاستازو سره خبرې کوي.
دا ازادي رادیو ده.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي اوس مهال په افغانستان کې نږدې 2000 کورنۍ او بهرنۍ موسسې د پوهنې، روغتیا، کرنې، مالداري او لاسي صنایعو په برخه کې فعالیت کوي چې په اقتصاد یې ډیر مثبت اغیز کړی دی. د دغه وزارت وین نجیب الله امین نن ازادي رادیو ته ویل په دغه موسساتو کې په زرګونه کسان کار کوي او زرګونه نورو ته د کار زمينه برابره کړي چې د یو شمېر موسساتو کار د ستایلو وړ دی.
د ځینو موسساتو کارونه د ستاینې وړ دي. هغه پروژې چې عوامل کړي دي واقعاً چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم اغیزه کوي او یو مثبت تاثیر یې کړی دی. ولې په ځینې سیمو کې دوی کوم کارونه ښه ترسره کړي، د قانون څخه سرغړونه شوې ده، هغې سره قانوني چلند شوی دی او جواز ورڅخه اخیستل شوی.
د ښاغلي امین په وینا په تیرو دیارلسو کلونو کې په سلګونو هغه داخلي او خارجي موسسات لغوه کړي چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. د افغانستان د سوداګرو شوزو ډلوي د کرنې صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د شذینه سوداګرو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره درې کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د افغان شذینه سوداګرو د ډلې مشره فضیله عزیز وای د دې درې کلنې ستراتیژي لمخې به شذینه سوداګرو ته د بازار موندنې، لاسي صنایعو او د تولیداتو د ډېرېدو په برخه کې زده کړې ورکړي. د میرمن عزیز په وینا د ستراتیژي د تجارت او صنایعو وزارت په مرسته جوړه کړې او په راتلونکو کې به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته هم واستوي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنې بوجي اوړه 1340 افغاني، یو درینې منی بوجي ورجې 1800 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1300 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 15 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 15 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني نوي پوله، یو یورو 80 افغاني 45 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 95 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني.
رسته دوه پروګرامونه لرو، د انصاف پلټه کې او حقیقت صدای. خو د تر هغه مخکې د فوتبال د نړیوال جام پر مسابقه باندې لند معلومات درکوم. په دغه مسابقه په برازیل کې روان دي. نن به په اف ګروپ کې نایجیریا او ارجنټین مسابقه سره ولري. په اف ګروپ کې به بیا هم بوسنیا هرزګوینیا او ایران مسابقه لري. په ای ګروپ کې به هندوراس او سویټزرلند، او په ای ګروپ کې به اکوادور او فرانسا د یو بل سره لوبي وکړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر پاڼه باندې په دې ارتباط معلومات ترلاسه کړئ. کاله قمندې لري د فوټبال سره.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
په واشنگتن کې یو چرنیز مرکز د چې د هغو هیوادونو یو لیست خبر کړی چې حکومتونه د ماتېدو یا ناکام کېدو په حال کې دي. د سولې بنسټ په نوم په دې لیست کې تر ټولو مخکې د جنوبي سودان نوم راغلی، او افغانستان په دې لیست کې اووم نوم لري. یعنی تر افغانستان شپږ نور هیوادونه هم په نړۍ کې ست چې په بدتر حالت کې دي. دغه رپورټ زما همکارانو لوستی. په بل خبرونه کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. سملاسي 2019 پروګرامونه.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
محمد د دایکندي ولایت د اشترلای د ولسوالۍ اوسیدونکی دی. محمد وایي چې په 1988 مریض کال کې د اشترلای ولسوالۍ یو زورواکي علي ګوهر چې د حرکت د حزب لخوا ملاتړ کیږي د ځمکې پر سر له دوی سره شخړه کړې، او د محمد پلار یان تر هغه د ډبولې چې اوس مهال پلار د زنګانه په ناحیه کې مایوب او په سختۍ سره ګرځېدل شي. محمد وای د دې پیښې د علولو لپاره څو ځلې له دایکندي ولایت څخه کابل ته تللی. راپور د کورنیو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم ورکړی و. خو له دې امله چې د علي ګوهر ملاتړ کیږي تر یوې اونۍ نیول کېدو وروسته بیرته خوشي او تر دې دمه لا درک دی.
دا کس زورور دی. د اشترلۍ پولیسوالۍ کې د حرکت د حزب لخوا او اوس یې د اشترلۍ د امنیت قوماندان لخوا ملاتړ کیږي. نو له همدې امله کله چې ورځو د امنیت قوماندان توجه نه کوي. موږ ان د کورنیو چارو وزارت ته څو ځلې عریضه ورکړې. په خواشینۍ سره چې عریضه به مو وروړه هیڅ اغیزې نه درلود. دغه ځمکه زموږ ده. شاوخوا 14-15 کاله مو ترې استفاده ونه کړه. نو کله چې مو کړله د علي ګوهر پرې نه شوه او جدي چلند یې وکړ.
مونږ د محمد دغه ستونزې په اړه او دا چې والی په 50 کلونو کې د دایکندي د اشترلای ولسوالۍ د امنیت قومانداني په دې نه د توانېدل چې علي ګوهر ونیسي، د دایکندي د امنیت قومندان جمعګردي یاردم سره مرکه کړي.
موږ اوریدلې دي تر اتاتیم کال کې په علي ګوهر نام او محمد نام ترمنځ یو قضیه شوی و. دمزه کله خوانه بیا دا قضیه ډیر دغه شوی ده. خصومت ته بیرته دغه پولیس په دې قضیه کې مداخله کړې ده. علي ګوهر نامه ونیو، بیا پولیس دې دوسی ترتیب کړی ده و بیرته رنوالی اشترلای ته محول کړی ده. دا رنوالی اشترلای دغه علي ګوهر او دوسی سره تحویل اخیستی ده. بیرته دغه رنوالی واخل علي ګوهر نام دغه په ضمانت باندې رها کړی ده. تر څو وروسته دغه رنوال موظف علي ګوهر نام دغه کړی و ضمانت سره. د دې دوسی دې علي ګوهر د محکمې ته راجې کړی ده. بیا محکمه د دې غیابي فیصله کړی ده چې موږ اوریدلی ده 15 کاله قید دغه علي ګوهر نام نه باسلی ده. علي ګوهر نام تر اوسه پورې دغه پولیس یو څو مرحله د دې تعقیب کړی ده. بیا علي ګوهر نام د منطقې نه فراری ده. اوس نشته. انشاءالله کوشش کوو چې علي ګوهر نام بیرته
محمد وای چالی گوار د حرکت د ګنغړې ده. تاسو له زورواکو سره په دایکندي کې څه ډول چلان کوي؟ آیا دا مسله څومره واقعیت لري؟
د علی گوهرنام د پولیس مقابل کې د یا قانون په مخ کې علی گوهرنام مجرم دی او پولیس ته دا کیدای نشي چې هغه تنظیم کړی دی یا هغه شی. پولیس هر شی چې وي یا هر څوک چې وي علی گوهرنام د پولیس په وخت کې مجرم ده. انشاءالله پولیس کوشش کوو چې علی گوهرنام ونیول انشاءالله.
قومندان صاحب محمد وایي چې د اشترلی د ولسوالۍ د امنی قومندانۍ د علی گوهر ملاتړ کوي. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ آیا تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
تر اوسه پورې خو ما دا خبر اورېدلې نه ده چې علی گوهرنام د قومندانۍ سره اړیکه لري یا دغه لري یا هغه. موږ علی گوهرنام زموږ له خوا یا پولیسو له خوا یو مجرم دی، نشي کېدای چې د قومندانۍ اشترلی سره یا نورو پولیسو سره اړیکه لري.
کدا ثابت شي چې د اشترلی د امنی قومندانۍ د علی گوهر ملاتړ کوي، نو تاسو به له قومندانۍ سره او د غیل مسؤلینو سره څه چلند وکړي؟
اول خو کوشش کوو چې د غرګه پولیس، د افغانستان پولیس، د دایکندي پولیس هیڅ تنظیم سره اړیکه نه لري. انشاءالله زه داد ورکوم، انشاءالله هیڅ یو پولیس حرکت منفي نه کوي. که چیرته کوي هم د افغانستان نافذي قانون سره انشاءالله موږ اجرات کوو.
او قومندان صاحب که دغه محمد تاسو ته درشي څه ژمنه کوئ؟ دوی سره به تاسو څه همکاري وکړي؟
که چیرته دغه محمد نام راشي عریضه کوي انشاءالله هرو مرو هغې سره موږ کومک کوو، مرسته کوو انشاءالله.
که څه هم چې موږ څه کوو ستاسو ستونزې له چارواکو سره طرحه او د حل لار ورته پیدا کړو، خو کله ناکله چارواکي په مرکو کې له ژمنو سره سره پر هغې عمل نه کوي، لکه د تېرو اونۍ داغې خپرونې په څېر چې د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت د شهیدانو او معلولینو معینیت ژمنه کړې وه چې له یو ځوان معلول سره به په بهر کې د زده کړې یا د بورس په اخیستو کې مرسته کوي، خو کله چې دغه معلول محصل له کونړ نه کابل ته راغلو نو درې ورځې د کار او ټولنیزو او شهیدانو او معلولینو د وزارت د شهیدانو او معلولینو د معینیت د انسجام د دفتر تر شا تېرې کړې او بیرته تشلاس کونړ ته ستون شو.
محمد اسماعیل کنا ولایت خاص کنا ول پاره صاحب تاسو سره مخاطب یم.
مهرباني وکړئ تاسو مشکل کله چې تاسو کنا نه کابل ته راغلی او تاسو غوښتو چې په بهر کې لوړ زده کړې وکړي، هغه مشکل عمل شو؟
نه، لا اول خو د ارسن د انصاف لټه کې مونږ چې کله هغه پروګرام فور کړل، دا پروګرام ستاسو د چارواکو تر وګور تاسو نړی رمننه کوو. حکم هغه چارواکو چې کوم ژمنه وکړه، لکه د کار او مور اجتماعي وزارت موینه هغه چې کوم ژمنه وکړه، تحصیلاتي علی حکم هغه ژمنه چې دوی وکړه ما سره هغه ترنګ دوی تر سره نه کړل.
څنګه مسله څنګه وه؟
زه هلته ورلم، دوی ویل چې موږ د دلته راشي کونړ نه کابل ته. زه چې ورلم هلته لا اول خو دوی ماته ویل چې ته د حقوقو پانجې نه لکه منفکی راوړه. زه د حقوقو پانجې ته کامیاب یم. کله چې موږ لا خبره تحصیلاتي علی سره مدغه کړل، هغه ویل چې نه حقوقو پانجې نه منفکی دوی کار نه دی، دا زموږ کار دی. دوی ویل چې سبا ته راشه، موږ اوس وزګار نه، سبا له چې ورلم ویل چې بل سبا ته راشه. درې ورځې مسلسل دوی ما مانیل ته تېرې کړې، ان تر دې پورې چې ما د شپې ذهن نه درلود، یو ځای بل ځای مې شپه کوله. دغه د ځینه د کار امور اجتماعي وزارت نه تر پانتونه پورې به زه سیدت لم راتلل. مزګ اقتصادي مشکلات هم ما درلود، دومره پیسې ما نه لرلې چې ما ځان د شخصي ټیکسي نیولې وې. بل دروغ نه پر دوی معرفي کوي، د معیبینو په نوم مانی دوی وزارت تحصیلات علي ته روغ نه پر معرفي کېږي.
تاسو شواهد اسناد په دې اړه څه دي؟
ما خپل ولیدل، نفر مې ولیدل چې معرفي کولې. بل ګوره یو خبره بله ده چې کومې نمرې ما اخیستې دي کانکور کې، کانکور درې سوه شل نمرې ما اخیستې دي. فیصدي چې د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شوی یم، دغه نفر چې دوی معرفي کوي د دې فیصدي په کوم زما اته نوي فیصدي ده، او د هغې پنځه اویا تر دې پورې چې اویا فیصدي دوی نه درلودله.
مشخص داسې ځانګړې کوي چې د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو معلولینو د وزارت کوم دفتر کې تاسو کار ډېر وځنډول شو؟
د انسجام مدیریت کې،
یعنی هلته تاسو کار اجرا نه شو؟
هلته زمان دا بانی رانی بانی کول دا مشکل چې مرتما حل کړل چې دا کار منفکی اخیستل دا کار وزارت کار دی، تحصیلات علی کار دی، دا ستاسو کار نه دی. کله ویل شهادتنامه نه لري، شهادتنامه چې وام دغه مشکل مرتغی ویل چې دا کله موږ ته تاسو را معرفي کې شهادتنامه ورته موږ جوړو.
یعنی په دې صورت تاسو بیرته کونړ ته ستانه شو او تاسو کارونه
نه هلی توګرالو. کم نفر چې دوی معرفي کول هغه نفر ما خپل ولیدل روغ نفرو. فیصدي ان تر دې پورې چې مکتب فیصدي دوی نه درلودل هیڅ شی هم نه. کانکور کې د کانکور نمرو ته قطعی نه کانکور ورکړی. څه خبرې نمرې چې شی وي؟ زما درې سوه شل نمرې دي. د خاص کونړ د لیسې نه عمومي اول نمره فارغ شوی یم، اته نوي فیصدي ده. او دوی راغه نفر معرفي کول او ما ته ویل کړ یو بانه کول او کوله بل بانه کول. په اخره کې تاسو نه ډیره مننه کوم ستاسو د دغه دند نه چې تاسو کوم دند تر سره کړل ک لوړ پوری چارواکو تم زمنګ غټ ورسوله تاسو نه ډیره منندوی کوم د جورنالیزم مسلک په صحیح توګه تاسو څنګه استفاده وکاو کارم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زمنګ د ټلیفون شمیره ده 0822002222.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای د پروګرام ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د زندانونو او زندانیانو په وضعیت خبرې کوو. د پروګرام مهمو د کورنۍ چارو وزارت د محبسو او تحقیق خانو د ریاست مرستیال جنرال محمد عارف احمدی دی. احمدی صاحب ډیر مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوي.
تشکر خواهش کوم.
کور آباد. جنرال صاحب محترم د سوار د اتمی یا د مجاهدینو د بریا د کنیزې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس په مجموع کې څومره زندانیان په ټول افغانستان کې له زندانونو څخه آزاد شول؟
تر اوسه پورې شراپورونه راټول شوي دي. به شپاړسم د فرمان په اساس ریاست جمهوری د مقام لخوا صادر شوي دي. لا تر اوسه چې توحید شوي دي 3530 کس د زندانونو څخه په همدغه فرمان د مظاهرنه ګټه پورته کړي دي او محبوسین رها شوي دي، چې د دې د جملې څخه 15 نفره خزینه دي، نور نارینه زندانیان دي چې رها شوي دي.
بله، دغه بهیر د خوشی کېدو اوس هم روان دی او که درول شوی دی؟
بله، اوس هم روان دی. کمیسیونونه په ټول محبس کې کار کوي. انشاءالله مونږ په دې نظر کې چې نور یو ډیر زیات زندانیان نور هم خوشی شي.
د ولسمشر دا فرمان نظر تیرو فرمانونو ته یو څه جامع و، یعنی شرایط یې څه اسانه او ډیر زندانیان یې له مخې آزاد شول. څه علت و
په دې کې؟ ډیر ښه عمیق څیړل شوي وو. کمیسیونونه چې مخکې توظیف و په زندانونو کې کار کول، خصوصا په دې نږدې وخته کې تاسو په جرام کې چې پوهان قاضي صاحب عبدالرحمن چې په هغه ته تحفیظ صلاحیت مقام د ریاست جمهوري شوي دي، هغه د اصلاح په محبسو کې زخته کار وکړ چې وسیع کمیسیون ورسره و مسلکی افراد اشخاص ورسره و هغه ټول مشکلات په محبسو کې ولیدل. په نږدې نه هغه سنجش او خپل ریاست محبس هم خپل طرحونه پیشنهادونه د دې لپاره چې زندانیان زیاتره رها شي، قانونی لارې نه رها شي، دا پیشنهاد وشو. هغه پیشنهادونه په نظر کې ونیول شو، پس دغه بیار فرمان صادر شو. دغه فرمان په اساس دا زندانیان
بلې تاسو ویل چې تر اوسه 3530 محبسین د ولسمشر حامد کرزي د 14 نمبر فرمان له مخې خوشي شوي دي. په دوه کې څه ډول زندانیانو تر ډیره وسوال مخالفین او کلور مجرمین هم په دې کې شامل وو؟
په دې کې استثناءات یوازې دوه بخشه وو، یو فساد اداري ده ممانعت وو، یو خشونت خزانه چې خشونت وو. په دې کې دوه کټګوري استثناء شوي دي، نور ټول کټګوریګان په دې کې شامل شي.
یعنی هغه کسان چې د خځې پر وړاندې تاوتریخوالی کړی او د فساد دوسیه لري، هغه په دې بندیانو کې نه
شامل شي؟ لکه محدودیتونه ورته هغه په مخ کې شو، نور محدودیتونه ورته نه و، زیاتره ګټه پورته کړي.
د سرخیپ له شمیر زندانیانو آزادي راډیو ته ټلیفون وکړ او ویل چې موږ خپل خپلې ګنډلې احتساب هم کړی دی لپاره چې موږ وایو د فرمان مستحق و خو موږ خوش نشولو. تاسو هم په جریان کې هغه موضوع څنګه شو؟
هغه پروسه و سم جریان لري، الحمدلله اوس احتساب البته نشته. زندانیان په عادي حالت کې دي. البته حکم مسونش پراس کی سرباز رئیس سلب آزادی لوی سرنگولی بخوا توظیف دی، اگر کار کی اوسم تیم تخصصی کار کی. البته ان شاء الله تعالی پدې نجدي ورځ کې تاسو به واورې چې نور معبوسین هم چې دغه فرمان په شرایط برابر وي هغه خوش شي.
یعنی هغه کسان چې خپل ګندل وي فکر کوي چې هغه کسان مستحق دي هم دې فرمان له مخې بعد آزاد شي.
دا څه دقیق زو په افراد اشخاص کې نشو ویلای چې فلانکی مستحق دی فلانکی نه دی. کمیسیون موظف دي چې همي قناسناد وسیلی چې هغه قانوني فیصله باید پکې وي چې دغه فرمان سره سم به هغه خوش کی.
بله، د زندانیانو یو بل انتقاد هم درلود. جناب جنرال صاحب وايي هغه کسان چې شناخت لري یا واسطه لري په حکومت کې یا دولت کې، هغه کسان تر ډیره د دې فرمان له مخې خوشی کیږي، او هغه کسان چې رښتیا هم مستحق دي د هغوی د خوشی کېدو مخه نیول کېږي. څه وایې د انتقادونو ته؟
دا مسله زه کاملا رد کوم. دا مسې موضوع نشته. کمیسیون یو نفر دوه نفر نشته، هلته تعدد الحمدلله ډېر دی. کمیسیون دقیق نه هلته کار کوي، هغوی واسطه او واسطه بازی په دې کې شامل نشته. قطعا زه رد اومدم.
بله، له تیرو څه باندې 12 کلونو راهیسې د افغانستان د زندانونو د وضعیت ښه والي ته کار کېږي، اما تر اوسه هم د زندانونو وضعیت کاملا معیاري نه دی. تر ډېره تقریبا شاید په نیمو ولایتونو کې دا اوس هم زندانونه په شخصي کورونو او په خامو کورونو کې وي. څه علت ده چې تر اوسه د افغانستان زندانونه معیاري شوي نه دي؟
تاسو په جرم تاسې چې هماغسې جګړه په یو جامعه کې تحلیل کېږي، نور اړخونه تر تاثیر لاندې راولي، هغه ته ضرر رسي. ما اوس هم د دې نه خوشنۍ دی، هغه لباندې په همدغه جامعه کې دي، په همدغه افغانستان کې دي. کار شوي دی لس کاله مخکې زندانونه چې اوس سلی ګوري، ډېر تغیرات پکې راغلي دي، هم بنیادي هم اساسي. معیاري محبسونه خو مشکل دي چې معیاري مو د سطح د جهاني په سویه موږ محبسونه ولرو، خو الحمدلله اوس وضعیت ښه دي. تقریبا شپالس محابس بازسازی شوی دی، نوی جور شوی دی او کار پا دا نوری کم جریان داری. زه تاسو ته ویلشم په همدغه نوي کال کې دا جریان لري، در نویم کال کې که په درې ولایتو کې د دولت د بودیجې نه نوي محبسونه انشاءالله تهدف گذاري کېږي، کار شروع کېږي. چې پکتیکا دی، زابل دی او کاپیسا دی، په هر کال کې دوه درې محبس د دولت د توان سره سم چې هغه بودیجه ممتره کوي کار شروع کېږي.
بله، په ځینو وختونو کې د زندان څخه د زندانیانو د تېښتې موضوع مطرح کېږي، لکه څه موده وړاندې هم چې په یو ولایت کې له زندان څخه څو تنه زندانیانو تښتېدل. فکر نه کوئ چې خپله د کورونو خاموالی یا په داسې ځای کې د زندان موجودیت چې هغه معیاري ځای نه وي، د دې لامل کېږي چې زندانیان هم په اسانه سره وتښتي؟
دا دقیقه دی چې که چېرې محبس معیاري نه وي، هر امکانات پکې شته دي. خو په تېر کلونو چې موږ مقایسه کوو، اوس ګراف د فرار ډیر تیت دی او لږ دی، حتی صفر ته نږدې شوي دي چې فرار نشته.
د زندانو د وضعیت په اړه باندې یو بله پوښتنه هم رامطرح کېږي. وخت نا وخت زندانیان شکایت کوي چې د دوی هغه غذا چې ورته ټاکل شوې، هغه غذا هم د دوی لپاره معیاري نه ده، سره له دې چې د هغوی ازادۍ سلب دي. اما بشري حقونو سازمانونه وایي چې باید د هغوی غذا ته او روغتیا ته پاملرنه وشي. د سرخی په زندانیان وخت نا وخت د غذا له خراب کیفیت نه هم شکایت کوي.
زه په دې موافق نه یم. دا نږدې وختو کې زموږ کمیسیونونه، هیئتونه او د خپل رهبري د ریاست او خپل ګران ورور لوی پاسوال عبدالعلیم کوشتانی رئیس عمومي محبس توقیفخانه، دوی ګرځي په محبس کې، موږ ګرځو ګورو. وضعیت او کیفیت ښه دی په دغه شرایط چې دا دومره استحقاق ورته دولت ته اینکړي دي، چې اتیا افغانۍ په څلورویشت ساعتو کې د یو زندانی هغه درې وخته غذا دي. په دې شرایطو کې اوس غذا الحمدلله ښه دي، شکایتونه لږ شوي دي. مخکې چې وو هغه شکایتونه اوس نشته.
یعنی پخوا ستونزې موجود وو، د خلکو په برخه کې
موجود وو، اوس لږ شوي دي. دا موږ تلاش کوو چې نور هم دا
د روغتیایي خدماتو په برخه کې هم د سرخی پل زندانیانو وخت ویل چې په ټول سرخی پل زندان کې فقط یو لابراتوار هم وایي معیاري وجود نه لري.
نه، اوس وضع ښه شوي دي. تقریبا اوس ویل شوم چې د وزارت محترم صحت عامل خانه د خپله د ریاست سایه وزارت داخلی لخوانه داکترونه او دمون خپل داکترون چې لرو، تقریبا دیرش کسی کارکنان سی موجود دی. در پسری رستاد که شپید خانه نوکریوال دی، دوباره زخانه در متخصصین ارتزی تدایی شروع دی، سم مشکل نشتر تا مشکل لکشی ویزی.
بله، کلا چه زندانون رو تا پیوازان مراجعه که وی حقوی دیر تلاش که گی، حتی چه مدوران دستاد سپجریان که چه انتقادونه هم راپورته شول چې دا تلاشي حتی دومره جدي ده چې د بشري حقونو له نقص سره یا اخلاقي مسایل را مطرح کول. بیا نو څه علت ده چې کله کله زندان ته مخدره مواد تیریږي، هلته موبایلونه تیریږي؟ سره له دې چې تاسو په دې مسایلو باندې ممانعت لګولې، په زندان کې موبایل یو غیر قانوني وسیله ده، اما زندانیان یې لري، ځکه چې موږ ته تلیفونونه کوي. درې
دخول د موبایل او د دخول د اشیاء ممنوع، خصوصا مواد مخدر په محبس کې، دا یو جرم جنایت دی. دا امکان لري چې د پایوازانه زیاتر د پایوازانه له لاسه له لاره کیږي، او ځینې ممکن دا د موږ خپله منصوبین د پولیس هغې ضعیف نفس سلی به وي، د خپله ګټه د جیب د ګټه دپاره دا کار وکړي. کار په دې کې جدي روان دی. مګر چې لږ شوي دي، اوس ګراف تیت راغلی دي، سفر شوي نه دي چې مکمل قطع شوي. اوس موږ په دې نګارانو چې باید په هر وسیله چې کیږي موږ دا باید قطع کړو. په پیشرفته ممالک چې هلته ټکنالوژي دي بیا هم دا ممنوع اشیا داخلیږي.
شاید پیوازان د دې لپاره دا شی تیر نشي کړی ځکه چې موبایل خو وړکی شی نه ده. شاید سیم کارت تیر کړي، میموري کارت تیر کړي، اما موبایل خو یو غټ شی ده، هغه معلومیږي. خصوصا د ایکسرې نشي کړی تیریږي، سړی معلومیږي. فکر نه کوي چې دغه ټول په دې کې دا د محبس کارمندان یا منصوبین د پولیسو په دې کې لاس لري.
امکان لري ځینې به مخکې تاسو ته عرض وکړل چې داسې ضعیف نفس افراد به پیدا شي چې هغه د خپله ګټه لپاره دا کار به وکړي. امکان لري چې وي
څنګه تاسو په دې وخت کې تر اوسه داسې کسان نیولي له وظیفو مو لرې کړي؟
راپورونه زه لرم یوازې د پل چرخي له خوا نه تقریبا څلور کسه څو موده مخکې معرفي شوي دي. د محبس وناسی نه معرفي شوي دي چې هغه موبایلونه داخله ول، مواد مخابطر داخله ول. په نورو محبس کې داسې نمونه د مثال مونږ لرو چې منصوبین لاسته راغلي چې هغه مستند دي وشي د سارانولي د معرفي
شوي. بندیان تر څو خبرې وکړي چې تاسو د سیم کارټونو موبایلونه له کومه کړي چې تاسو موږ سره خبرې کوي. دوی وایي چې دلته یو موبایل چې په بازار کې 2000 افغانۍ قیمت دلته په 10000 خرڅیږي، یو چارچا چې په بازار کې 500 افغانۍ قیمت دلته په 1000 افغانۍ خرڅیږي. تاسو در راپور نه تاییدوي؟
ما مخکم تاسو ته وویل چې امکان لري چې منصوبین دا کار وکړي، مګر زیاتره د خپل زندانیان د پایوازان لري کېږي او زیاتره اطفال استخدام کېږي. کمیشنکار په صفت د ممنوع اشیا انتقال کېږي. دا څو اطفال موږ په پل چرخي کې نیولي د تلاشي په وخت چې هغه بیا انکار کړي دي وایي زه د دغه زندانی هیڅ اقارب نه یم، ما دا وظیفه را کړې د دغه پیسې په مقابل کې دا شی ورته انتقال کړه. دا مواد
چې ننوځي زندان ته دوی تلاشي کېږي؟
تلاشي کېږي خو دا هغه ماشوم دی، نه پوهېږي. تلاشي کېږي خو بیا هم راځي هلته د پولیس چې تلاشي کېږي هغه ښکاره کوي چې دا شیان ورسره دي. دا یو مسله. بل د جرم څوک چې جنایت کوي هغه لارم سنجوي، ورته پولیس هر څومره چې کار کوي بیا هم جنایتکار خپله په غذا کې د زیاتره موبایلونه موږ ګیر کړي دي چې خرځان یو شی ورته انتقالېږي په اندوانه په یو شی په یو کچالو په دا شیانو کې ورته ځای په ځای کړي دي. یو شی چې تیر کړي
ماشومان چې تاسو ونیسئ، تاسو ویل چې داسې ماشوم وي چې د بندي په اقاربو کې نه وي، اما د پیسو لپاره شاید هغه کار وکړي، بیا هغه ماشوم تاسو ته مجرم ده او که یې بیرته خوشي کول
نه. هغه هر شی چې په مابس کې پیدا شي موږ عدلي ارګانو ته راپور ورکړو، کشفي ارګانونو ته موږ معذف دي چې هغه راپور وکړو، بیا اجرات هغوی ته تابع کېږي چې څه مقررات په نظر کې نیسي.
بله، په زندان کې د مخدره موادو د اعتیاد موضوع هم یو جدي موضوع ده. ډېر زندانیان اوس مخدره موادو اخته دي. هغه هم تاسو فکر کوئ چې پیوازان ورته تیروي؟
ځینې افراد اشخاص ماوس نه باندې چې مخکې ماوس ته راشي هغوی معتاد دي. هلته یو موضوع دی. بله موضوع چې دوی په زندان کې هلته ژوند کې امکان لري چې هلته احتیاط سره برابر شي. خو بیا موږ تدابیر نیولي دي. په پل چرخي کې یو بلاک چې اتون بلاک په نوم کې مسما دي، بیل شوي دي. د همدغه زندانیان تداوی لپاره چې تقریبا په نږدې وخت کې په 3-4 میاشت کې تقریبا 1500 لاغه نه پورته د ارقام دقیق او زیاداش ما سره نشته، چې دا معتادین په کټګوري شکل تداوی کړي دي، بیرته د احتیاط نه هغه منصرف شوي دي.
بله، تاسو چې زنده یو بلاک مرته مشخص کړئ هلته د دوی درملنه
کوي.
ترخی په زندان چې د افغانستان تر ټولو لوی زندان دی، په دې کې تاسو ارقام شته چې څومره بندیان په مخدره موادو روږدي دي؟
دقیق راپور نشته چې څومره دي. یه چې مشخص چې هلته قمندانان د بلاکونه سره د مسؤولین هغه فهرست کوي، کټګوري یا سیه ته راجع کېږي چې هغوی په منظم ډول تداوی لاندې نیول کېږي. به هر تداوی چې موږ امکان
تقریبا شمېره هم نشته تاسو سره
تقریبا امکان لري چې تاسو چې د تداوی د وزن چې موږ پوهیږو امکان لري چې 300-300 نفره به وي.
څه علت دی؟ آیا فقط دا علت کې د شدید بندیان د دوی مخدره موادو ته مخه کوي او که د دوی حقوق هم تر پښو لاندې کېږي او دوسیې په وخت نه څېړل کېږي؟
دوسیې په دې کې څه تاثیر نه لري او شکایت هم د دوسیې دومره نشته. زیاتره ما مخکې هم درته عرض وکړه چې د باندې د محبس نه چې هغه محبس ته انتقالېږي، زیاتره افراد اشخاص مخکې معتاد دي هلته چې انتقالېږي.
یو بله موضوع دا مهال په افغانستان کې څومره زندانیان په اعدام باندې محکوم دي؟
هغه ارقام مکمل راسره نشته او دا یو محرم شکل لري کېږي، خصوصي شکل تاسو ته وایم. دا ضرور نه دي چې مکمل تاسو ته وایم چې دومره نفر دي.
او کله چې تاسو یو څوک په اعدام باندې محکوموئ، څومره وخت هغه باید په بند کې تیر کړي او بیا هغه د اعدام حکم پرې عملي شي؟
دا موږ نه محکوموو، دا قانون محکوموي.
قانون نه، البته ما هدف من قانون ده.
قانون محکوموي. هغه مراجع چې درې محکمه په بند فیصله وکړه، بیا راجع کیږي مقام ریاست جمهوری ته. کله چې ریاست جمهوری تایید کړه، حکم په بند امر ورکړه، فرمان ورکړه، حکم تطبیق کیږي. تر څو چې ریاست جمهوری فرمان ورنه کی، حکم نه تطبیق کیږي.
اوس یې پوښتنه داسې ویل کیږي هغه کسانو باندې چې د اعدام حکم شوی ده، او باید هغوی اعدام شي. په هغوی باندې تر اوسه اعدام نه ده عملي شوی او هغوی له خپل ژوند نه ډېر ران جوړي. دا د قانوني پلو له حقوقي پلوه څه ستونزه نه پېښوي؟
دا زه در رادوم، تر اوسه داسې فرمان نه دی راغلی چې په چا باندې حکم صادر شي هغه تطبیق شوی نه وي. دا مثال نشته.
او قانون کې د اعدام لپاره اوس په افغانستان کې د سزا په نوي قانون کې څه ډول سزا ټاکل شوې؟ دا به په زړول کېږي او که به سنګسارېږي ویشتل کېږي به څه رقم به دا اعدام وي؟
په افغانستان کې غرما د ځلندولو مسله دي چې هغه یو پروسیجر دی، خپله طرز العمل لري.
ډېره ډېره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپل میلمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د ریاست له مرستیال جنرال محمد عارف احمدي صاحب څخه ډېره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
Thank you.